گران اوریدن کو مینا او سلامونه می اومنه تاسی مشال ریډیو ری په پیښور کې د سهار لس او دلتا په پراک کې د سهار شپږ بجې شوې دي. زه بشیر غوخمو یو ځل بیا کوربیم او هیله دا چې ورځمو ختیریږي. په دې خبري سات کې درته سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه لرو، خو لومړی به اسرار لمومن ته ورشو چې دا وخت د دې محل تازه خبرونه راووري.
اول دا مهم خبرونو لنډیز. پاکستانی رسنی وای په لاور خار کې د دوه کسانو په وجنه کې ککړ د امریکای وګړي ریمنډ ډیوس د سفارتي استثناء پاړه په لاور های کورټ کې د مقدمی اوریدنې پر مهال چیف جسټس ویلي دي تر څو چې عدالتي کاروایی نه مکمل کړی شوي تر هغې به هغه له ډیوس د پاکستان دننه وي. د ایران په سرخار تهران کې د حکومت او ملاتړ کوونکو او مخالفینو ترمنځ نښتی رامنځته شوي او په بحرین کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ خطو کې دوه کسان وژل شوي. بلخوا په لیبیا کې هم د امنیتي چارواکو او مظاهره چانو ترمنځ خطو کې 14 کسان جوبل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی رسنی وای په لاهور خار کې د دوه کسانو په وجنه کې ککړ د امریکای وګړي ریمنډ ډیوس د سفارتي استثناء پاړه په لاهور های کورټ کې د مقدمی اوریدنې پر مهال چیف جسټس ویلي دي تر څو چې عدالتي کاروایی نه وي مکمل کړی شوي تر هغې به ښاغلی ډیوس د پاکستان دننه وي. رسنۍ زیاتوي چې د مقدمې پر مهال عدالت ته د ځواب ورکولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت وخت غوښتلی دی. همدارز پاکستانی رسنۍ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له خولې وایي چې باید د ریمنډ ډیوس په مسله د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو قرباني ورنکړل شي. نوموړي زیاته کړې چې د ریمنډ ډیوس مسله دومره اسانه نه ده لکه څومره چې ګڼل کیږي او دا رنګ د دې هر اړخ ته به کتل کیږي. ولسمشر زیاته کړې چې د امریکایي وګړي مقدمه په عدالت کې ده او عدالت چې څه پریکړه وکړي باید چې د هغې احترام وکړی شي. یاد دې وي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما په ګډون یو شمېر امریکایي چارواکو دا دریځ لري چې ریمنډ ډیوس یو امریکایي سفارتکار دی او په کار ده چې پاکستان د ویانا کنوینشن په رڼا کې هغه له ډیوس امریکا ته حواله کړي. په مردان کې په بابانی سړک واقع د یوې کارخانه ودانۍ راپریوتو په پیخه کې اته کسان وژل شوي او 12 نور جوبل دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په وژل شوو کسانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. تاسې مشال لري تا غوږی. د ایران په سرخار تهران کې د حکومت ملاتړ کوونکو او د مخالفه ګوند ترمنځ ځنخطي په داسې حال کې رامنځته شوی چې دوه ورځې وړاندې د حزب اختلاف لخوا د مظاهرو پر مهال د یو وژل شوي زده کوونکي په یاد کې یو شمېر کسان راټول شوي ول. سنی جالح چې یو زده کوونکی وو د روستي ګل په ورځو د حکومت مخالفه مظاهرو کې وژل شو. مخالفه ګوند وایي چې دا یو مظاهره کوونکی وو ولی حکومتي ګوند وایي چې دا یو امنیتي اهلکار وو کوم چې د پیپلز مجاهدین ایران په نامه د یو یاغي ګوند کسانو وژلو. د مشال د خبر مرکزی څنګه سره په خپلو خبرو کې د تهران یونیورسيټي یو زده کوونکی وویلي چې کله هغوی د خپل ملګري د وژنې پر ضد لاریون لره راټول شوي وو نو د ایران مقاومتي ځواک بسیج پرې تشدد وکړو.
زما نوم بهزاد دی، زما سره معلومات دی او زه تاسو ته درکول غواړم. زده کوونکي چې کله په پوهنتون کې زموږ د شهید شوي ملګري په جنازه کې د ګډون لپاره راټول سول نو د ایران د مقاومتي ځواک کسانو دوی په یو حال کې بند کړل او برید پر وکړي. زده کوونکي دا وخت د سخت ویرې سره مخامخ دي.
بلخوا د ایران څارنوال محسنی اجی ویلی چې د حکومت پر ضد د مظاهرو تر شا لاس لرونکو د مخالفه ګوند مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی پر ضد به ګامونه پورته کولی شي. د لیبیا په دویم لوی ښار بنغازی کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتو کې د لس پولیسو چارواکو په ګډون 14 کسان جوبل شوي. د لیبیا ځایي میډیا وایي چې نښتې وروسته له هغې رامنځته شوي چې کله پولیسو د بشري حقونو یو مبارز ونیولو. د دې وروسته مظاهره چیان چې وسله کاڼي او پټرول بمونه ورسره وو یو شمېر ګاډو ته یې ور ورته کړو. د راپورونو تر مخه ټوله شپه د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ د نښتو وروستو اوس حالات قابو کې دي او مظاهرې غلي شوي دي. بلخوا د لیبیا سرکاري میډیا وایي چې د سرخار ترابلس په ګډون د هیواد په نورو ښارونو کې د ولسمشر مومر کزاپي په ملاتړ کې ریلیانې وستل شوي دي. د بحرین د سرخار او منامه په څلور لار کې پولیسو د مظاهره چانو پر ضد اوخ کې بیانونه گیسونه استعمال کړي. د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نښته کې دوه مظاهره کوونکي وژل شوي دي. رایټر خبري اجانس د یو نڅرګنده مظاهره کوونکي د خولې وایي چې پولیس راځي او پر هغوی اوخ کې بیانونه گیسونه استعمالوي. په بحرین کې نن د حکومت پر ضد د مظاهرو څلورمه ورځ ده. په مصر کې د حکومت پر ضد شروع شوې مظاهرې د منځني ختیځو نور هیوادونو ته هم خورېږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار علم مومن وړاندې کړ. تاسې مشال ریډیو اورئ. د امریکې د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جان کیری لا هم د دوو پاکستانیانو په وژنه تورن امریکایي ریمن ډیویس د مسلې د حل لپاره په پاکستان کې دی. هغه په پیښه خفګان څرګند کړی.
And I want to come here today to express our deepest regret.
د ریمن ډیویس د کیس په اړه نړیوال قانون څه وایي؟
عالمی قانون دے بارے کے ڈیر صفا دے خدا کا سفارتکار بھی سفارتکار دعا کو لسکت لکڑی اغبانی قانون نلاگو کی.
دا پختو ژبه د مشهور لیکوال او شاعر سعدالله جان برق ادبی کارونه وستایل شول.
د تحقیق په اصول او قاعدو او طریقو پویا محقق عالم چې په کومه موضوع تحقیق کړی دی پورا انصاف ورسره کړی دی او نوی اړخونه برسره کړی دي.
د دې ترڅنګ درته نور ګڼ رپورټونه مرکې او تبصرې هم لرو او 19 پروګرام ژبه ټکي په ټکي هم را سرشته. د مشال سره اوسئ. د مشال ریډیو اوریدونکو دا وخت تاسې مشال ریډیو اوري. په دې خبرونه کې موږ تاسو ته بیلابیل رپورټونه نشر کوو. دا همړون بیا رپورټ. د امریکای سینیټر او په سینیټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جان کیری د دوو پاکستانیانو د وژنې په تورن یو امریکایي وګړي ریمن ډیویس د خلاصون په موخه پاکستان ته تللی و. ریمن ډیویس ویلي چې وژل شوو کسانو غوښتل هغه لوټ کړي نو ځکه یې په هغوی ډزې وکړي. جان کیری په دې لړ کې د پاکستانی چارواکو سره کتلی او غوښتنه یې وکړه چې د ریمن ډیویس سفارتکار دی نو پاکستان دی هغه خوش کړي. مجید بابر پی رپورٹ لري.
د امریکا د سینټ غړی او د خارجه چارو د کمیټې چیرمن جان فوبس کیری د پاکستان سفر په داسې وخت کې کیږي چې د دغه هیواد او امریکا ترمنځ اړیکې د هغه امریکایي ریمن ډیویس چې په لاهور کې د دوه پاکستانیانو په قتل کې دا مهال په کوټلک په زندان کې د فشار سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریمن ډیویس په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان دې زر تر زره ریمن ډیویس خوشې کړي ځکه چې دا یو سفارتکار دی او د ویانا کنوینشن چې پاکستان هم لاسلیک کړی دی تر مخه د تا سفارتي استثناء حاصل ده. همدغه خبره ښاغلی کیری په لاهور کې خبریالانو سره د خبرو په مهال وکړه او زیاته کړه چې امریکا نه غواړي چې د یو کس له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپیتو کالو اړیکې خرابې شي. د وویل
زه تمه لرم چې دا یو معامله به د هغه لوی عمل په مخ کې خنډ نه جوړیږي چې دغو دواړو هیوادونو پیل کړی دی.
ښاغلی جان کیری هغه سینیټر دی چې د پاکستان سره د ولسی مرستو په لړ کې د کیری لوګر برمن بل له مخه مرستې یو په درې کړي دي. دغه مرستې مخکې $2.5 ارب سالانه وي او ښاغلی کیری دغه مرستې $1.5 ارب ته رسولي دي. په دې لړ کې ښاغلی کیری مخکې هم په بیا بیا د پاکستانی ولس سره په ښه اړیکو ټینګار کړی دی. د زیات کړه
زه دا هم تمه لرم چې موږ به یوه داسې لاره راوباسو چې د سیاست او د نظریاتو نه پرته وي. راځئ چې په ګډه کار وکړو لکه د دوو هیوادونو چې د یو بل سره لوی مفادات لري او لګیا دي د یو مرام په لوري ګامونه پورته کوي. راځئ چې د مخکې تګ لپاره یو لاره راوباسو.
د ریمن ډیویس د معاملې په لړ کې د پاکستانی رسنو تر مخه ښاغلی کیری د پاکستان د پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ولسمشر آصف زرداری سره ملاقاتونه کړي دي.
تاسی د مجید بابر رپورٹ اوریده. د حمد په همدې موضوع باندې مجید بابر د پېښور پانتون د سیمیزو چارو د مرکز مشر محمد اعجاز سره مرکه کړې او په سر کې تی پوښتلی چې د ریمن ډیویس د کیس په اړه نړیوال قانونونه څه وایي.
داسی جی عالمی قانون دی باره کې ډیر صفا دی دی کې دوی خبره نشي کېږي خدا کا سفارتکار وی سفارتکار دعا کو لسکت لکړي هغه باندې قانون نه لاګو کیږي. او دین علاوه دین مخکی هم رواج چې بیر الاقوامی کم رواج هغې نه قانون جوړ شو. هغه زمانې دا سورو کالو راسي میسنجر کې وي چې کوم یو ملک نه یو قبیلې نه یو قوم نه بل قوم ته خبر رسي په جګړه دوران اس کلا سے نه وای. اوس دویمه خبره دي صدا دا چې آیا دا ریمن ډیوس ڈپلومیٹ دے کو نہ دے ندام ڈیر آسان کار دے بے قانون کے ڈیر سفائی کے لیے شیوی دی کہ استین کے ملک نمونہ ور کی چھ دا پینز دا لس دا شل دا پانوس دا دوا دا درے سنم چھوی اگا بوئی دا دوما زما ڈپلومیٹ دی او فلانے 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 دے نو چھو منی دوارو نو دے ڈپلومیٹ دے کو نہ دے دا با کلیر کٹ لسٹ دوارو ملکو میں سر موجود دی دوارا فارن آفیس اس پر موجود دی ایچے دو منٹا کیوں گوری او بگوری چھ دے ڈپلومیٹ دے
ڈاکٹر صاحب د تاسو په دې اړه که زمونږ اوریدونکو ته وایي چې د جرم نوعیت د وړې نه وړوکه یا د لوی نه لوی جرم د هغې نه باوجود په یو ملک کې دننه داسې قوانین وي چې د هغې قوانینو تر مخه یو ډیپلومیټ ځان سره وسله نشي ګرځولی.
سفارتکار نه ایکسپیکټ کیږي چې هغه به قانون مطابق ژوند تېروي. سفارتکار په وسله ګرځي یا نه ګرځي دا باغ نجات غواړي. نور څیزونه دي وسله یو ګرځوله بل څه غلط کار یې وکړو چې سفارتي کار کې نه راځي او خطا نه بیا هم هغه ته سزا کوم پوربا ملک دی هغه نشي ورکولی. زیات نه زیات دوه کاره کولی شي خو داسې سزا هغه باندې یا فرد باندې دي نو هغه هغه راستونکی ملک تا چې کوم ملک دا ډیپلوماټ وي هغه ته ویل چې دا امنیتي ختمه کا زه په مقدمه وچرم یا وانه ختمه نو دی وای چې دې پاکستانو ګراکا دی یعنی ان وانټډ نه خوخه کاسته او دې دی پاکستان اته سرویس ګڼو کې یا هفته کې یا دوه ورځې کې دې ملک اوسې اته ملک وستی شي یا اته ویل شي دا ویل کا.
تاسو په نظر د پاکستان عدالتونه او د پاکستان امنیتی ځواکونه پولیس او نورې دغه حکومت دا د عالمی قانون خلاف ورزي کې ککړ دي؟
ما دا خیال یې دی صفه شه دي دا خدا کلیر شي چې د ډیپلومیټ دی نو بیا دا د عدالتونو وړ مسله نه ده. عدالت په دې کې هیڅ نشي کولی نه پولیس څه کولی شي لاسته او خو نه دا ډیپلومیټ نه نه بیا کولی شي. دا سټیټس حکومت د پاکستان په کار دی کلیرلی راشي چې د ډیپلومیټ دی کو نه دی. په دې ډیپلومیټ دی نو بیا دې په کار دی پارام پیږي. په دې ډیپلومیټ نه دی نو بیا امریکا په کار دی ریلیش یا یو کونسلر اکسس او سپورټ ورکولی شي نو به موږ دې مچلی.
د هغه امریکایي وګړي چې په پاکستان کې د دوه پاکستانیانو د وژنې په تور بندې دي د ریمن ډیویس د په اړه مو د کیس په اړه مو چې نړیوال قانونونه پکې څه وایي د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو چارو د مرکز مشر محمد اعجاز سراز د مجید بابر مرکه اورېدله.
ګلونه د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبې یا نهې په ورځ په پوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
اوریدونکو ګولونه خبرونه د هرې شنبې پر ورځ اوریدل شي. زمونږ د مشال ریډیو نه مونږ تاسو ته کوشش کوو چې نوی نوی اونیس پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. نو که چیرته تاسو خپل وړاندیزونه لرئ د نوی پروګرامونو په اړه کوم نظر لرئ نو مونږ سره یې شریکولی شئ. د پاکستان څخه په خبرېدونکو انګلیش او ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون کې ماروی میمن په خپلې یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې باید په پرمختیایي کارونو سیاست کول پریښودل شي او د خلکو لپاره دی پرمختیایي کارونه وکړ شي. د مقالې غټ کې زموږ همکار اسرار المومن درته وړاندې کوي.
په ورځپاڼه د اکسپرس ټریبیون کې ماروی میمن په خپله یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان لوی فشار دی چې د یو پرمختللي هیواد په توګه مخه ته راشي نه چې د یو ناکام ریاست په توګه. نوموړي زیاتوي که چېرې داسې نه کېږي نو آیا په مصر کې چې څه وشو نو هغه به په پاکستان کې هم کېږي او که نه. مقاله کې وړاندې راځي چې پاکستان حکومت لرا پکار دي چې خپل ولس ته هغه سهولیات ورکړي کوم چې د نړۍ نورو حکومتونو خپلو خلکو ته ورکړي دي. د مقالې لیکونکي وایي چې هغه په کلو کې د یو شمېر خلکو سره ملاو شوه
او هغه سره د خبرو وروستو دته دا خبره معلومه شوه چې دا خلک دا سوچ کوي چې کوم خلکو د دوی لپاره د پرمختګ پروژې شروع کړي نو هغه به د اسمبلی کوسۍ ته رسوي او کچري دوی دا سینه کوي نو د پرمختګ دغه پروژې به ودرول شي. مرومی من وای چې په پرمختیایي کارونو سیاست کول اوس پرې خودل پکار دي ځکه چې هر یو پاکستانی سکول طبي مرکز ګیس بجلی لارو او صفا اوبو ته اړتیا لري. د مقالې لیکونکي مرومی من وای چې د هغې په حلقه کې یو شمېر د پرمختګ پروژې په نیمایي کې ودرول شوي. مرومی من وای چې هغې په خپله ولقه کې خلکو ته وویلې چې دا د حکومت ذمہواري ده چې تاسې ته به بنیادي سهولتونه درکوي او د دې لپاره ستاسې د کړاو هیڅ ضرورت نشته. نو اغلې مرومی من وای چې د دې خبرو وروسته دغه خلک په دې خبره پوه شو چې د دوی قومي دولت په درغلۍ کې ککړ حکومتي خلکو لوټلې دي. خو د مقالې لیکونکي وای چې دې خلکو ته اوس دا خبره نه ده معلومه چې په درغلۍ کې ککړ د دغه حکومتي خلکو نه به خپل بدل څنګه اخلي او څوک به د دوی مشري کوي. د مقالې لیکونکي وای چې پاکستانی ولس لره په دې کې پکار دی چې کوم سیاسي مشران د دوی سره مخلص دي او کوم نه دي او دغه رنګ پکار ده چې د اسمبلی غړي لره نیخ پنیغه د پرمختیایي کارونو فنډونه ورنکړی شي او باید چې د دې لپاره داسې یو میکانیزم جوړ کړی شي چې په صفات وګه د پیسو لګول یقیني کړی شي.
د پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون مقاله چې ماروی میمن لیکلې وه او پکې ویلي وو چې په پاکستان کې باید په پرمختیایي کارونو سیاست کول پرېښودل شي. د دې مقالې غټ ټکی تاسو له اسرار المؤمن څخه اوریدل.
موږ او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیز نه کیږي
جنگ سور سو میرای وستوت.
خبرونه موږ او متلونه له مشال رادیو سره د هرې جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
موږ او متلونه خبرونه تاسو ته خدای نور ناصر برابرۍ. تاسو که غواړئ په دې پروګرام کې خپل نظرونه شریک کړئ او خپل غوښتنې وړاندې کړئ خپل نیوکې په دې اړه باندې موږ ته هم را لیکلی شئ. تاسو د مشال په خبرونو کې برخه اخیستلی شئ. موږ کوشش کوو چې ستاسو د خوښې پروګرامونه تاسو ته تیار کړو. اوریدونکو، د امریکې حکومت اعلان کړی چې په نړۍ کې به د مدني ټولنو د غړو د ملاتړ او د هغوی د خوندي ساتلو لپاره خپل مالی مرستې دوه برابر کړي. په دې اړه د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې ملکی ټولنې باید قوي کړل شي. هارون بچای نور تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په لومړي ځل د نړۍ په هیوادونو کې فعالیت لرونکي د مدني سازمانونو له استازو سره د خبرو اترو د یوې لړۍ د پیلولو عزم ښکاره کړی دی. په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلری کلینټن په واشنگټن کې د داسې یوه ډایلاګ د پرانستې غونډې ته په خپلو څرګندونو کې وویل د هغې حکومت خبر دی چې داسې کولو ته څومره اړتیا لیدل کېږي او دا چې په ترڅ کې به یې کومې مهمې ګټې لاسته راوړل شي.
Very pleased to announce we are more than doubling our financial support for efforts to respond to threats to civil society.
زه ډېر په خوشحالۍ دا اعلان کوم چې موږ د ټولنیز او انساني حقوقو د تنظیمونو د کارکونکو او خبریا لانو د حفاظت او د غوی د حقوقو خوندي کولو په برخه کې خپل مالی مرستې یو په دوا سیوا کوو. میرمن کلینټن په وروستیو کې په 1900 ورپسې بیا په مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عام ولس پاسونونو ته په اشاره وویل چې دغه پیښو هغوی او هڅول زر تر زره د ټولنې نمائنده ګروپونو سره خبرې پیل کړي او زیاته
کړه.
په 1300 کې چې څه وشو دا زموږ په خوا خاطر کې هم نه راتلل کله چې مو سو میاشتې مخکې د داسې یوه ډایلاګ شروع کولو بنا تړله او په عین حال کې خداسې ملاقاتونه کول لا هم د ډیر ارزښت وړ یو عمل دی. که موږ غواړو چې له دې تاریخي ګړی څخه ګټې پورته کړو نو باید د مدني ټولنې مسلکي پوهه تجربه او توانایي وکاروو.
We have to tap the expertise, experience and energy of civil society.
د امریکا په خارجه وزارت کې دغه ځانګړي ډایلاګ د پرانستې دستورې ته د مصر او افغانستان څخه راغلیو د مدني ټولنې استادو هم ویناوي وکړي. د مصر شریف منصور په خپلو سرګندونو کې د امریکا د تیر حکومتونو په خارجه پالیسۍ ټکونه وکړل چې د نوموړي په وینا هغوی اونشو کولی ټولنیزه ډلو ته نږدې شي او له صلاحیتونو یې استفاده
وکړي. که
موږ غواړو دغه ډایلاګ چې هم نن پیلوو اثر ولري نو بیا باید لږ شاته وګورو او خپلې کړې تېرې غلطۍ ومنو. که د ایمانداری خبره وکړو نو په تیونس او مصر کې د امریکا د خارجه پالیسۍ ریکارډ څه ډېر ښه نه دی. په تیرو دیرشو کلونو کې موږ ګورو چې د امریکا حکومت تنگ نظری کړې چې په ترڅ کې خپل ټول ملاتړ د دغه هیوادونو له حکومتونو سره کړی دی. د واشنگتن په دستور کې برخه درلودونکو د افغانستان د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن مشر میرمن سیما سمر په خپلو خبرو کې د دغه هیواد له مدني ټولنې سره د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه او ویل
مور سپورت آن کپاسټی بلډینګ آف دی سیول سوسایټي ګروپ مین اینڈ وومن ان افغانستان.
موږ په افغانستان کې د ښځو او سړو د ټولنیزو ګروپونو د ظرفیتونو لوړولو په برخه کې مرستو ته اړتیا لرو تر څو وکولای شو افغان دولت زیات ځواب ویونکي او حساب ورکوونکي وګرځو، له انساني حقوقو سرغړونکي محاکمې ته راکش کو او په افغانستان کې د مافیت کلچر له منځه یوسو. نوموړي همداراز زیاته کړه چې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د افغانانو ښځو د حقوقو خوندي کولو په لړ کې دی باید مذهب او یا هم کلتور ته احترام ورکول د بهانې په توګه اون کارول شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تصوف سمانا لري
نفس پاکول او آغا پسائستو پوکیو باندی مزین کول
دا کوم لار ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لار ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانیت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دا غو صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای سي.
اوریدونکو، په بلوچستان کې د بنظیر انکم سپورټ خیریه پروګرام په لړ کې په دې صوبه کې د غربت شمارې کار په څلور ورځو کې نامکمل پاتې شوې چې لامل یې ډېرې کورنۍ د پیسو د ترلاسه کولو څخه محروم دي. عبدالرزاق برخي تفصیل لري.
په بلوچستان کې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام تر نامه لاندې د غربت شمارې د پیل سوي سروې کار مکمل شوی، خو د غربت شمارې د سروې کار د ایالت په څلور ضلعو اواران، خوزدار، پنجګور او مستون کې د امنیتي ستونزو له وجې نامکمل پاتې شوی، چې د اغه له وجې په زرګونو غریبي او مستۍ کې کورنۍ د پیسو څخه محروم پاتې شوی. بنظیر انکم سپورټ اغه پروګرام دی چې غریبو او مستحقو کورنۍ ته پیسې ورکوي. د بنظیر انکم سپورټ د پروګرام ډایرکټر جنرال سوهیل قدیر صدیقی د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د ایالت په څلور ضلعو کې د غربت شمارې د سروې کار د نکول وجوهات داسې بیان کړل. دی وایي چې په څلور ضلعو کې د سروې کار پاتې شوی، په هغه کې خوزدار، اواران، مستونګ او پنجګور شامل دي. په دغه زلو کې چې موږ یو ځای د سروې کار پیل کړی، نو د امن او امان له وجې په څلور پنځه ځایونو کې د خلکو د تحفظات وو چې دوی ویل چې دلته د سروې نه کیږي، او بل هلته لوی او کوچني حادثات وسول چې د اغه له کبله موږ د سروې کار ودراوي. او د کولو کهان په تحصیل کې د امن او امان له وجې موږ ته د سروې اجازه نه درکول سوې، او که اجازه راکول سي نو سروې به وکړو. په بلوچستان کې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام د پاره یو پخوانی سروې کوونکی او د یو ان جی او مشر علاوالدین خلجی وویل چې په کوم ځلو کې د بنظیر انکم سپورټ د سروې کار پاتې شوی، نو د دغه ځلو سیاسي ګوندونو او نورو خلکو ته پکار ده چې هلته دغه موضوع د خبرو د لارې حل کړي.
دا چې په کوم ځلو کې دا ټیم چلیږي، په هغه کې کوم زنانو ته د پیسې ورسیږي، دا ارزنانو دپاره یو ډیر لوی سپورټ، ډیر لوی د سپورټ دی دغه لپاره. په څلور ځلو کې دا چې کوم پروګرام چې ولو د دې سروې هم نشو مکمله، او دا چې کوم سروې د لپاره کوم خلک تللي ولې وانه کوم څه مشکلات ورته شولې، دا خو دغه ځلو تاوان دی، دا خو د خلکو تاوان دی. باید چې دا چې په دې کې سیاسي پارټي یعنی په دې کې د ولس خلک دا باید چې په دغه کې راشي، ګډون سره وکړي، او په دغه خلکو سره چې کوم څوک په دغه مابین کې رکاوټ سره جوړېږي، په دې سبا چې دا خبره سره وکول شي چې دا سپي فائده کې دا پروګرام تمامېږي.
اخوا د یوې بلې انجو مشر مولا داد کاکړ بیا وویل چې په بلوچستان ایالت کې دی د بینظیر انکم سپورت پروګرام د بیت المال او زکات په شان په مستقل بنیادو باندې وچلیږي.
زدا وایم چې دا یو څلور جاری دی دا په تاسو کې مستقل بنیادو باندې وچلیږي نه سایه دې بیت المال یا کوم حکومت ولا نه یا حکومت زکات ولا نه مستقل بنیادو باندې دا پروګرام روان دی نه دا د سیاسي سفاره ډیر
د بینظیر انکم سپورت پروګرام د سروې کار په څلور ضلعو کې په داسې حال کې نامکمله پاته سوی چې د دغه پروګرام په اړه داسې ویل کیږي چې د اوسني حکومت د ختم کېدو سره سم به دا پروګرام هم پای ته ورسیږي. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د سپینوام تحصیل ولس کلی چې خوښه یو لکه بدیل لري د بجلی د کمښت سره مخ دی. عمر دراز وزیر د دې خلکو په ستونزو رپورت لري.
په قبایلي سیمو کې اکثره خلک د برق یا بجلی د نشوالي څخه سر ټکوي، ځکه چې بجلی هغه ده، تارونه هم هغه دي، خو آبادی زیاتیږي. د شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل سپینوام اولس کلی چې خواوشا تر یو لک پورې آبادی لري، د بجلی د نشوالي سره د یوې مودې نه مخ دی. په دې اړه د سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته خپلې ګیلې سپدا سي ډول کوي.
بجلی چې کیما د الټیج کام ده، یو شای هنه ګربای دغه نه نشته تکلیف دی. کوم یو غوړي بجلی غوړي خامخا نشته د ګرد هزار راته الټیج کلا پر جتا کو غاو سي دي مشالینه کلا کام کو لټ نه بالیږي.
مشرف تکلیف خدا را تکلیف ده چې میجه برباد سر باد کړی ځا چې کیما د یو شای نشته چې کیما د بجلی چې کیما د سر په دوا دو دوا بجلی بوټو دا بخت کو خدای نشته یو پل منځر کړی یو بجلی منځر کړی دو نور هیڅ څه نشته. پاکستان تر څه میجه ویری دربداري حکومت دا دبو طالبا لا ریچ نشته د در نظر بجلی برابر شي غریټ د برابر شي چې میج چې کیما د وطن ویني زکه ویني اسمون ویني وس پاتور سپاتي.
ز بلال کلاس سیکنډ ایئر دغه نه میج دا ډېر زیات نقصان دی. سټڈی نشي کړلای او ډېر زیات مشکلات دی. گریٹ ضرورت ہے سٹڈی 100% میں متاثر ہے ذکا بجلی نشتا بلدا ترتیب نشتا غربات ہاں ہمیشہ سے سسٹم نشتا مجھ دا پی لے چمج تا بجلی طریقہ زر نظر جوڑا سی مجھ تا امتحان سے کمی روسی چمج تا امتحان سے کمی روشتا مجھ مختہ نشی تلا یونیورسٹی اول سے بدھ کی جن مارکس سے کم روسی جی بجلی نہیں یہ وہ گھنٹہ او جکرا بجلی بھی تقریباً دا سے 24 گھنٹے سے 12 گھنٹے 8 گھنٹے دا سٹڈی کی.
دا تحصیل سپین و مشران و مشال ریڈیو تا ہوئے چہ دولت دا دوی سیما تا پا کال 1903 یا ایم کی بجلی ورکڑے دا خدا آغے وخنا دوی حل زلے کوی چہ دا دولت سا خا گریڈ سٹیشن منظور کری. پا دے لڑکے 13 کال حکومت دا دوی سراج منے اکڑے خلا تر دے دمائے پرامالی گام ندیا خستے. یو مشر وائی
ملکار باری خانو د حکومت سره خو مجدا کړی دي چې دوا درې وره چې کوم نوي نوي پلیټیکلونه روچي میږ د کوم جرګا ویر شي بیا دې میږ سره مکمل لا وځوکو چې تاتیکا دو چې میږ په سپینوم په تاثیر مونږ ته ستا دا ټول کوم آسان خیر ما دا خیر توري خیر دا میږ درې کوم ای په داسې ځنه میږ داسې علاقې دو چې واته لوړه میږ ته بجلی حکومت نه درو کړی دغه د واجی میږ چې څورا جرګې کړی دي د ګرډ متعلق میږ کړی دي میږ سره مکمل او جنا شوې دي او دا ګرډ میږ ته دی وها داسې ای داتو ستامیز منځیر کړای دی. امیش بجلی ورکا شي پاکور ماشي یا پټل شي پریشي تورینه شپږ وته لاس ورزه بعد میشته یک یو تور جوړیږي.
دغه پښتنه مو چې کله د تحصیل سپینوام تحصیلدار نوشاد خان نو کړه نو دوی اوه چې آبادی زیاته ده او بجلی کمه، لہذا وبډا ته پکار دی چې په منزور کړي شوی ګریډ سټیشن باندې زر تر زر کار پیل کړي.
سپینوام بجلی په 1983 شرغلیه دو د هغه وخت نو سن نه ورزه راځي دا بجلی ډیره کم زری دو تا بار بار دا شکایات بھی دیکھ کے بلکہ دے اسٹوڈینٹ ڈیر بھی چمی جو اسٹڈی نشی کڑائی کے تو بنا نشی کا تھا ڈیرا زیوتا علاقہ دو اس پہ وہاں پتہ تھیل بندے وہ دیتا دے گریڈ اشد ضرورات تھا دمک سے تیرا سو بھی رہ جا سے دو ٹو کا دخ پل سٹل گریڈ تھا ورسرا تلائیوں وہ دا بے مشتا خالق روغلل اے دے خال کے بے اول چہ خان میر روڈ باندھ کا بھی موبے بتاول چہ دے روڈ پہ باندھ کا بولے بندے مشتو تا فائدہ تھا نا مشتو بے دے وہ ڈیر دے ہو کام سارا رابطہ ہو کی چہ پہاڑ لحاظ بندے دا شاہی مشتو تا کشلا کو اے دینا بے مریضوں نے تا فائدہ بھی اے دینا بے اسٹوڈینٹ تا فائدہ بھی بلکہ داس کلیش تھا چہ دے ایک الوڑے یہ بنشتا
یاد دی وی چہ دا تیر جو مہارات پورس کور کمانڈر پشاور آصف یاسین ملک شمالی وزیرستان ایجنسی تا دا یویلنڈ دورے پر محل قبائلی امائدین تا دا خطاب پا دوران دا تحصیل سپینوام او تحصیل دا تاخیل گریڈ سٹیشن و منظورے یو زلبیاج منع کرے وا. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو نه مختلف رپورټونه او تبصری تاسو ته موږ نشر کوو. دا وخت لنډو خبرونو وخت دی چې اسرار لممندې درته وړاندې کړي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د لاهور های کورټو چیف جسټس ویلي ترسو د ریمن ډیوس د استثنا په اړه د بهرنو چارو وزارت سرټیفیکیټ یا سند نوی راوړی تر هغې فیصله نشي کېدی. په مردان کې د یوې کارخانې ودانۍ راپریوتو په پیښه کې اته کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د ایران په سرخار تهران کې د حکومت ملاتړ کوونکو او مخالفینو ترمنځ نښتې رامنځته شوي دي او په بحرین کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتو کې دوه کسان وژل شوي. بلخوا په لیبیا کې هم د امنیتي چارواکو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتو کې 14 کسان ژوبل شوي دي.
د لسنیمو بجو د خبرنو سرټکی مول اسرار العالم مومند څخه واوریدل. اوریدونکو باچا خان سیړنیز مرکز د نامتو شاعر او ادیب سعد الله جان برق د ادبی کارونو د سایلو لپاره یو غونډه کړې و چې بازمو د عابد پی رپورت لري.
بچا خان سیڑنیز مرکز د نامتو شاعر ادیب او کالم نگار سعد الله جان برق سره د هغه د خدمتونو د اعتراف په غرض یو مازیګری جوړ کړی و چې په لسګونو شاعرانو پکې ګډون کړی و او ګڼ شمېر لیکوالو د هغه په پن او شخصیت مقالې واورولې. د لیکوال او شاعر محب الله شوق د مقالې په یوه برخه کې صدا رنګ راغلی و.
نو په خیال د ادب هیڅ یو داسې سن پنی چې ښاغلي برق په پکې د خپل هنر نیلی غلول نه. هغه په یو شاعر هم دی، ادیب هم دی، صحافی هم دی، مورخ هم دی، سوانه لیکونکی هم دی، ډرامه لیکونکی او سرنویس هم دی.
پروفیسر راجو علی شاه خټک په خپل مقاله کې د برق اړخیزه سیړنه کړې و چې و برخه یې دلته راخلو.
د تحقیق په اصول او قاعدو او طریقو پویا محقق عالم چې په کومه موضوع تحقیق کړی دی پوره انصاف ور سره کړی دی او نوی اړخونه برسره کړی دي. او اوس خو د ژوند او کائنات یا د وجود او شهود موضوع هم د څېړنې لاندې راوستي ده. د ارتقا د وخت تاریخ د انسان په کائنات کې د مقام په حق له تازه څېړنې د غربي محققینو په قطار کې ودرولې شي.
ډاکټر فضل رحیم مروت په خپلو خبرو کې وویل چې برق اسه کړی ده چې خپل ولس له ځان سره د ارتقا په لور بوزي.
د خټګري په هیز، د مزدور په هیز، د پرواز کول غواړي او اسمانونو ته تک غواړي. د کوشش کولو چې خپل ولس خپل کام هم په مخ باندې یوسي او دا د هر سړي خواهش دی، ځکه چې د زمنګا د جماعتونو بیناره، د چرچونو بیناره، د شاته یو شعوري کوشش دی چې دا منګا اسمانو ته ځان نږدې کولو لپاره. که تاسو کل کړي وخت به هم پیر فقیر عموماً بغرونو سرونه، مطلب داسې اوچتې ماڼۍ هلته به ځان ته عبادت ته پر ځای دغه کولو.
سعد الله جان بر خوږی څرګنده کړه چې په ړومبي ځل ورته غونډه جوړیږي.
په ړومبي ځل باندې زما د کار، زما د لیک او زما د شخصیت په باره کې چا څه وویلي یا څه پروګرام وکړو، څه تقریب وکړو، په دې سلسله کې زه د کوم خلک راغلی وم ډېر زیات مشکور یم. دا چې کوم خلکو په ما باندې څه وویي نو دا هغې خو ډېره زیاته زیات مننه.
پاتې دي نه وي چې برق تر دې دمه د برېښنا، رڼا، باران باران، زرغونه او انردانی په نوم د شاعرۍ کتابونه او په درې جلدونو کې د پښتو اصل نسل او د کشمیر غازی په نوم ناول، نثري کتابونه او په اردو ژبه کې یې دختر کائنات، وحدت الوجود اور بیگ بینک او شب چراغ په نوم کتابونه چاپ کړي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو رباب، منګی او حجره هغه درې سیزونه دي چې کله هم پښتانه او پښتون کلتور یادیږي دا به هم ورسره سم یادیږي. شانواز ترغزه پی رپورت لري.
حجره چې د پښتنو د ناستې ځای وي، هم په دې ځای کې د قومونو ترمنځ جرګې مرکې، د میلمنو میلمستیا او غم خادي کولی شي. حجره څو کاله وړاندې ډېرې آباد وي، خو دا سا د دنیا د ترقی د تیز رفتار سره سره په بیټکونو کې د دې بدلون شروع شوی دی. خو د چارسدی د سیمې تنګي اوسیدونکي د وزیر خان کاکا حجره هر وخت آباد وي. د 500 کالو وزیر خان کاکا وای چې هغه ډیر خوشاله وي چې د هغه په حجره کې د زوړ تاریخ رباب منګي هم هر وخت وهلې شي.
نه وسم شته درې چې څوک کوي او څوک لکه زوړ وخت را یادې کنه پښتانه نو خامخا حجره پالي. مونږ خو بس په دې وخت ډېر خوشاله زاړه وختونه سره را یاد کې مخې ته کې یاره مونږ پلاران، مونږ مشران نکولم دا کارونه کړی چې حجره به آباد ساتله.
Thank you.
وزیر خان کاکا زیات تکړه چې د هغه اجره کې با چلم هم هر وخت پروت وو.
دیکھ ہو ار سبراتے ہو دے وا کہ چلم دا بند کڑی لکان نام ماشومان ماشومان پہ اکثر تماکوان سی کانن بے حسینی خرابی شی دی وجم ختم کڑے گن چلم سوسم کور کے پروت تے ہو جو ویلے تے نہ روڑو
دا رباب استاد مجاہد خان مشال ریڈیو تا اول چی دا ہغو شوق دے چی رباب او ہی او دا پیسو پروگرامن ل کلا ہم نزی
نہ جی منہ خوب داسی خپل اجرا پروگرام کو کلا کلا کنا داسی لک مرګورو ودونه می خام خاغول سلاړ پل منځ کی کنا داسی لری لری نزو دا خپل شوق لز دکړی پیسې می سینا خلونه تز مونږ خپل مصرفات شته کارخانی می سبسټون او هغه کی کار مارکو
دې مفل تراغله شیر محمد چې د پلانغار محمد جنسی وسیدونکې دی او یو غنټه مزل کړي دی شوقیا سندر هم وای هغه وای چې د حجرو مجلسونه اوس ډیر نکېږي
دی ملک دا مسلې مسلې سیل ابونو دماکه وغیرہ نو خاص مزه نه راکې مسکله نه کله چرته یاران دوستان یو ځای شي کنه یا څوک ملما راشي دا سی ګپی وی پروگرام پروگرام راتو کېمو کینو ځای غپل او زمونږ کله ستا
وزیر خان کاکا یو بار بیا وویل چې د هغه پلر نکبا حجرا آباد ساتله هغه هم دا کوشش جاری ساتي
بالکل او دا همګر و هوځ خدای سوکرا ول من مان را ول من بل مډر ست خو خدای رشتې دي او بیا د څه کسان هی دا موږ سر ګلونه دي
د شانواستر اگزی ریپورٹ مورو دو گران اوردن کو دری ورزی روست بعد دو زر یول سم کال دا نړیوال کرکٹ کپ میچون شروع کی گی پا دی اڑا گلائی از ریپورٹ لری
دا کرکٹ نړیوال کپ چه دا فروری پا اندو لسم نیٹا پیلی گی لپارا دوستانا لوبی روانی دی چه دا فروری اتل لسم نیٹا پوری با دوام لری دا کرکٹ نړیوال کپ لوبی چه ہند سری لنکا او بنگلدیش کی گی دا پاکستان کرکٹ لوب دلی خپل لومبی دوستانا لوبا دا بنگلدیش پر زد کڑی دا پا دی دوستانا لوبا کی پاکستان بنگلدیش تا پا اتیا اتیا منڈو ماتی ور کڑی وا دا کرکٹ نڑیوال کپ لپارا پاکستان لوب ڈل کی پنزل لس لوب گاڑی دی دا پاکستان کرکٹ لوب ڈل کپتان شاہد خان افریدے دے چی تروس پوری سپوری دری سبا شپک یو رزنی لوبو کی شپک ذرا سلور سبا یو دیش منڈی جوڑی کڑی دی شاہد خان افریدے ہلا مند دے چی پاکستان پا ٹورنامنٹ کی ل ټول مضبوط لوبډل ده چې نور لوبډلو ته به ماتي ورکړي د پاکستان لوبډلې نور لوبغاړو کې مصباح الحق کامران اکمل عبدالرزاق عبدالرحمن احمد شہزاد اسد شفیق محمد حفیظ سید اجمل شعیب اختر جنید خان عمر اکمل عمر گل وهاب ریاض او یونس خان شامل دي پاکستان کې د کرکټ مینوال ډیر زیات دي د خیبر ایجنسی نه تعلق لرونکي د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان شاهد خان افریدی لکبل هم په قبایلی سیمو کې کرکټ مینوال زیات دي د کرکټ یو مینوال شیراز خان چې د جمرود اوسیدونکو دی وای په شاهد خان افریدی ډیر زیات فخر او ویاړ کوي
کرکٹ سر ہم ڈیر شوق ہے ڈیر پہ مینے گورو اور خاص کر جب پاکستان میں جگہ چلا مخبل ٹیم دے اور بیا مونگ افریدو یو شاید افرید ہے جکم کے افتان دے مونگ پر فخر کو یو افرید ہے اور ونڈ پاکستان ورلڈ کپ آگے کڑا دا نو ان شاء اللہ جو پاکستان یہ گٹی چې مون کوم خو لاړ شو که سهار اسکول ته لاړ شو سهار اسکول کې هم بس د کرکټ خبرې وي او چې کلی کې وګورو وار چې د کرکټ خبرې سٹارټ وي
د خبرې ایجنسی اوسیدونکو وحید مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان کرکټ لوبډلې او په خاصه توګه شاهد خان افریدی ناتملري چې دا ځل به نړیوال کپ خپل هیواد ته راوړي
مو کرکټ سره ډېر دلچسپي ساتو بس خاص کر افریدی په وجه باندې چې پاکستان حکومت ورلڈ کپ سکاؤٹ پر کپتان مقرر شو مونږ بس کلی کې داسې کار کوي چنډي ولان وي یو دا پر بس باقاعده په روپیه مر شو دي بس جنریټر دی او ټي وی هغه دا موبایل دی ریډیو دا تیار نیولې ان شاء الله مونږ ته ډټا وکړي خاص کر دا عمر اکمل او کمران اکمل چې دا نو سبا ډیر فارم کړي خاص کر افریدی نه دا ټیم کپتان هم دی او پټولي کې سینیئر هم دی ان شاء الله بس ورلڈ کپ پاکستان ګټي
د کرکټ نړیوال کپ د لوبو کتلو لپاره په قبایلی سیمو کې هم خلکو تیاراني نیولې دي. د جمرود یو اوسیدونکو جاوید اقبال مشال رادیو ته وایي چې د کرکټ نړیوال کپ لوبو د کتلو لپاره جنریټر اخستې دي.
موږ جنریټر هم برابر کړی دی او تقریبا 20-30 سویچ څومره چا وس کېږي خپل وس نه پورتم کې ځنې ویډ کې کوم دی روپیا چوي او دا غرنګ مې ته 20-20 روپیا غونډې کړي پیټرول لپاره خاص کر بل چې په کلی کې اوس یو کس نیمه هغه سره جنریټر وي موږ یو کلیوال دی هغه اوس جنریټر بندوبست کړی دی بس دا غرنګ پیټرول لول موږ پیسې روټولې کړي.
د کرکټ یو بل مینوال سمیع الله وایي چې د نړیوال کرکټ د لوبو لپاره موبایل اخستې دي.
ما نامه سمیع الله دی او جمرود اوسیدونکی یم. بجلی دلته خو په حل مسله داسې چې بجلی نشته لکه جنسیا او د لپاره موږ خپل جنریټر اخستې ان شاء الله جنریټر باندې به ګورو بیا موبایل مې واغستو سپیشل میچونو لپاره ان شاء الله ما امید دی چې ان شاء الله دا ورلد کپ بغټي خپل اوځي ټول کسان غون شو دلته جنریټر امرو بسو ټي وی امرو بسو ټول خلک راشي بس ناس یوځري کې تیل متراوډو بس میچ په ګورو.
د لوبو کارپوهان وای چې د پاکستان کرکټ لوبډلې په نیوزیلند کې خلو بکړی دا چې دا ټیسټ سیریز او یو ورځنی لوبو سیریز یې وګټلو نو تمه ده چې په ټورنمنت کې به هم خلو به وکړي. پاکستان باندې کرکټ نړیوال کپ لومبه پړاو کې شپږ لوبې کوي چې لومبه لوبه باندې کینیا پر ضد د فروری په 3 منیټه کوي.
د کرکټ ورلد کپ په اړه مو د ګلایاز رپورټ اورید. ګران اوریدونکو اوس هم د 19 پروګرام ژبه ټکی پټکی وخت دی. د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ شاوخوا میش د میلیونونو په شمیر پښتانه کڅه هم په خپل مورنۍ ژبه خبرې کولی شي خو دغه ملت اکثریت تعلیم یافته پښتانه په خپل ژبه لیک لوس نشي کولی. د دې ملت تعلیم یافته طبقه لکه ډاکټران انجینران وکیلان لوی لوی پروفیسران هغه که د کرکلی په برخه کې که قدرتي مدنیت په برخه کې د دوی اکثریت خپل زده کړې په انګریزي فارسی او اردو کې حاصل کړي دي. د ژبپوهانو په خبره د دغه قام د تعلیم یافته خلکو عوام ولس چې جدید زده کړه نه لري ترمنځ واټن یا فاصله پیدا شوې ده. ژبه ټکی په ټکی پروګرام کې قاسم خان مندوخیل نن په لندن کې له وګړپو یا انتروپولوجیست نورالله اتل سره په همدې موضوع خبرې کړې چې د پښتنو تعلیم یافته کسانو شمېر ولې دومره نشته چې په پښتو ژبه لیکنې وکړي.
د دې لوی سبب دا دی چې د پښتنو په دې تیر یو نیم سل کلن تاریخ کې کله چې دوی د نوي نظام لپاره د نوي ژوند لپاره یا د مډرنیزم لپاره هڅې کړې دي هغه د امان الله خان د غورڅنګ په شکل کې وي هغه د ویښو زلمیانو په بڼه کې وي هغه د خدای خدمتګارانو په بڼه کې وي یا بیا د خلق دیموکراتیک ګوند او اوسنی دې خواته د پښتونخوا ملي عوام پارټي او د عوامي نېشنل ګوند دا موږ ټول کوچېړو نو د دې ګوندونو د دې غورځنګونو یو هدف دا دی چې د پښتنو ټولنې ته نوی رنګ ورکړي نوی فکر راوړي او د ماډرنایزیشن په لاره واچوي. خو دلته هغه په انګریزي کې یو اصطلاح د میسنګ لینک چې ورته وایي هغه ورکه کړی هغه دا ده چې دې ټولو غورځنګونو ته که موږ ځیر شو نو دوی هغه کار نه دی کړی کوم کار چې په اروپا کې یا د نړۍ په نورو برخو کې کومو غورځنګونو چې خپلو ملتونو ته نوی ژوند راوړی دی ماډرنیزم راوړی دی هغه کړی دلته ورکه ده.
لکه تاسو چې ولې په اروپا کې هغه کړی ورکه ده په اروپا کې غورځنګونو چې دی هغه دغه کار کړی هغه کار څنګه دی لکه تاسو راته بیان کړئ.
هغه کړی دا ده چې د اروپایي غورځنګونو پاملرنه چې و د دوی تمرکز چې و هغه پر ژبې باندې و. مثلا کله چې دا د لیتوالي یا انګریزي کې چې انلایټنمنت ورته وایي دا غورځنګ په لومړي سر کې په فرانسا او ایټالیا کې را شروع شو نو بیا یې ټوله اروپا په مخه واخیستله او په اروپا کې انقلابات راغلل د کلیسا پر ضد باندې دلته سیکولریزم ته لاره هواره شوه او خصوصا دا دوه انقلابات چې دي کوم د امریکې د آزادۍ جنگ او انقلاب او د فرانسې انقلاب چې دي دا د انلایټنمنت د غورځنګ په نتیجه کې خو د انلایټنمنت غورځنګ څه وو هغه دا وو چې دا په خپل ژبه راڅرخېدو. یعنی چې کله په پاریس کې لیکوالانو په فرانسوي ژبه کې لیکنې پیل کړې او په لومړي ځل باندې دوی انسایکلوپیډیا لیکل پیل کړو او بیا داسې لیکوالان لکه ولټیر او روسو او دیدرو او داسی بشمار لیکوالان را پیدا شول چې دوی سیکولر لیکنی وکولی او دوی خپل ولست د ساينس او د پوهنې د چاپیریال د ټولنې د تاریخ د فلسفې په حق له داسې معلومات ورکړل چې هغه تر دې لمخه په یوازې په یوې ژبې کې وي، هغه په لاتین کې وي. او لاتین تاسو ته معلومه ده چې دا د کلیسا ژبه وه، دا په روم کې وه، او په دې کې یوازې د ګرجې خلکو پادریانو لیکنې کولې. هغوی به یوازې هغو لیکنو ته اجازه ورکوله چې د دوی پر خوښه به برابرې وي او د دوی کلیسا ته د دوی واکمنۍ ته به کوم تاوان نه رساوه. نو اروپا په تیارې کې پرته وه، ځکه دوی دې ته ډارک ایجز وایي یا توره دوره ورته وایي. دا توره دوره څنګه ماته شوله؟ دا هغه وخت ماته شوله چې دلته لیکوالانو دا قرباني ورکړه، دوی له خپله ځانه پیر وکړو، دوی کوشش وکړو. اول څه وکړل؟ انجیل په خپل ژبه راواړو. انجیل چې کله دوی په خپل ژبه راواړو، یعنی مثلا په انګلستان کې یو سړی انجیل په انګریزي کې ترجمه کړو، نو کلیسا سخت وخشمېدل پر دې باندې. پادریانو فتوا ولګوله چې دې سړی کفر کړی دی، څنګه چې لاتین چې د هغه یو مقدس ژبه ده او انګریزي مقدس ژبه نه ده، ځکه چې کله چې دا ترجمه وکوله په انګریزي ژبه کې، نو دا د یوې مقدسې ژبې توهین وکړو. نو دا سړی بیا وتښتېد، ولاړې المان ته. په المان کې څو کاله دی پټو، خو وروسته بیا دوی را پیدا کړو او دا سړی دوی لندن ته راوړ. په دې لندن کې ډېره سخته سزا ورکړه، نو دی په ژوندۍ په اور وسوځو. او کله چې وروسته بیا څو کلونه تیر شول، او هنري اتم کتل چې یاد وي چې په انګلستان کې د روم له کلیسا څخه خپل بیلتون اعلان کړو، نو بیا هم د هغه کس ژباړل شوی انجیل اتم هنري بادشاه د انګلستان را واخیست، او د انګلستان د کلیسا چې چرچ آف انګلند ورته وایي، د هغه دپاره چې نن هم خلک لولي. نو موږ راځو بیرته خپلې نکتې ته. په اروپا کې نوی والی څنګه راغی؟ دا په دې کې د ملي ژبو، د فرانسوي ژبې، د انګریزي ژبې، د آلماني ژبې، بیا د اټلوي او داسې وړې وړې نورې ژبې چې په اروپا کې واړه ملتونه واړه هیوادونه دي، هغو خلکو هغو لیکوالانو چې کله دا د لاتیني ژبې هغه برم مات کړو، دوی له دې پدل له دې غڅخه له دې خول څخه راووتل، نو په اروپا کې د ازادۍ او د سیکولریزم او د نوښتونو یو غټ بهیر پیل شو.
خو په پښتو کې هم لکه که د پښتو شعر ته موږ نظر کو یا د پښتنو شاعرۍ ته نظر کو، په پښتو کې ډیر خلک داسې سته چې هغه د پښتو شعرونه لیکي او یو فکر ورکوي. نو ستاس په فکر یا ستاس په اند دغه چې د پښتانه شاعران دي، دا کافي نه دي چې پښتني ټولنه چې ده هغه یو روڼ دی لور ته، یو د عصري لور ته، یو جدید لور ته بوست؟
لومړی دا کافي نه دي، دا یو څه اغیزه تر یو څه حده پورې اغیزه لري، خو دا کافي نه دي، ځکه چې ولس اول ډېر مهم نثر دی. په نثر کې بیا ساينس، اقتصاد، فلسفه، سیاسي علوم، ټولنیز علوم، دا ټول یوازې ته په نثر کې لیکلی شي چې ژبه یې اسانه وي، ژبه یې ساده وي او خلک ورباندې وپوهېږي. نوې پوهنې، نوې زده کړې چې په اروپا او امریکا کې خپرېږي، نو هغه زموږ ژبې ته نه رالېږدول کېږي. په شعر کې صحیح ده، په شعر کې خلک د ولولې لپاره، د حماسې لپاره یو پیغام ورکوي، خو تا ته داسې لاره په لاس نه درکوي چې له هغه څخه ته کار واخلې، ته په انجینري کې ورڅخه کار واخلې، ته د اقتصاد په ډګر کې ورڅخه کار واخلې، ته په واکمنۍ کې د سیاست په علم کې ورڅخه کار واخلې. نو شعر خو هغه د انګریزي اصطلاح د لیژر دپاره ده، یعنی د وختیري دپاره، د ساتیري دپاره دی. هغه عملي بڼه عملی ارخه کمزوری دی، دا خو یوازې تا ته د فکر د پام غلطولو دپاره یو ښه درسته ده، یو ښه وسله ده. نو اصلي د ګټې شی چې دی هغه نثر دی، او نثر په پښتو کې تر اوسه پورې له بده مرغه نه دی لیکل شوی. زموږ دغه غورځنګونه چې ما په لومړي سر کې تا ته یاد کړل، خصوصا د دوی مشران، د دوی لیکوالان، دوی په پښتو باندې لیکل نشي کولای، دوی لوستل نشي کولای.
اوسم لکه ورته پام کل سیستاس خبره لر پمنس کې کته کوم پر کومه په پښتني غرزنګونه چې دی هغه په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی، اوسم لږ ډیر پښتو چې ولکېږي هم دغه غرزنګونه معرفي کړي د خلکو تیور پیژندل دا او د پښتو زبه باندې چې څوک لیک لوست کولای شي یو الف با ویلای شي هم دغه غرزنګونه له برکته ده کڅنګ.
هو دا چې دا خبره صحیح ده، نو دلته خو ستونزم دا ده چې پښتو ژبه ژوندۍ ده او وده نه کوي، پر ځای ولاړه ده یا په ځینو ځایونو کې پر شاتګ کوي. نو موږ دا منو چې دا څه ناڅه چې ژوندۍ ده هغه د دې غورځنګونو له برکته ژوندۍ ده، خو دې غورځنګونو داسې مثال نه دی وړاندې کړی. یو ساینسي او هر اړخیز پروګرام یا تګلاره نه ده وړاندې کړې چې پښتو ډېره په اسانۍ سره د پوهنې او د ساینس ژبه وګرځول شي او ملي ژبه شي او ژوندۍ او سیاله ژبه شي. نو دلته موږ یوه ښه بېلګه د هبرو راوړلی شو، د یهودانو د ژبې، چې هبرو یوه مړه ژبه وه ځکه چې یهودان 2000 کاله له مخه په نړۍ کې تیت شوي ول. کله چې دوی له خپلې خاورې وایستل شول په زور باندې، نو دوی په ډیرو هیوادونو کې تیت شوله، آن چې تر افغانستان هم دوی راورسېدل. نو د دوی ژبه مړه شوله، خو بیا وروسته بیرته په تېره شلمه پیړۍ کې چې کله دوی سره راټول شول، د دوی روڼ آندي خلک، د دوی سیاسي خلک، د دوی لیکوالان، نو هغه دا پریکړه وکړه چې موږ به بیرته خپل خاورې نیسو، خپل هیواد به آبادوو، خپله واکمني به جوړوو. نو دوی دې نتیجې ته ورسېدل د اروپایي ملتونو چې چېرته دوی استوګنه کړې وه، چېرته ژوند کړی و، د هغې تجربې پر بنسټ دوی دې پریکړې ته ورسېدل چې موږ د دې هر څه مخکې باید خپله ژبه راژوندۍ کړو. نو دا یو ناممکن کار و، یو معجزه وه چې مړه ژبه او هغه هم 2000 کاله مخکې مړه شوې ژبه دا بیرته دوی راژوندۍ کړه، بیرته د ملت ژبه کړه، د ساینس ژبه کړه، د پوهنې ژبه کړه، نن د دوی د ملت او د واکمنۍ ژبه ده. دا کار زموږ غورځنګونو نه دی کړی، زموږ غورځنګونو ته ژوندۍ ژبه پښتو، یعنی زموږ ملت په یو ځای راټول پروت دی، دلته استوګن دی، دا ژبه ژوندۍ ده، خو زموږ لیکوالانو دا کار نه دی کړی.
نو څه کول پکار دی؟ اتل صاحب لکه تاسو یو داسې تګلاره دوی نه لري، نو د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره لکه وړاندې چې تاسو ولې یو کاسه پکار ده، یو ملت ورته پکار دی، یو مځکه ورته پکار ده او پښتانه دا لري، خو په دې کې نیمګړتیا چیرې دی؟ او د غورځنګونو لپاره یا د پښتو ژبې دغه بهیر چې ژوندۍ ساتي د دوی څه کول پکار دی؟
زما په فکر باندې کوم خلک چې دغه سیاسي غورځنګونه دي په هیواد کې دننه، د دوی مشرتابه ته پکار ده چې هغه کسان چې دوی سره ملګري دي، سیاسي فکر دوی یووالی لري، دوی پکار ده چې دا د غړیتوب له ضرورتونو څخه یو ضروري شرط وګرځوي، چې د دوی هر ملګری چې د دې ګوندونو د دې غورځنګونو غړیتوب ترلاسه کوي باید په پښتو ژبه لیکل لوستل وکړي، باید لاغه خازمینه واخلي، دا د غړیتوب لومړنی شرط وي.
نو یو کلیوال سړی چې هغه سره لیک لوست نه وکړي، تعلیم نه وکړي، سکول ته نه وتلی، نو هغه به څنګه بیا دغه شرط پوره کړي؟
دا خو ماته مخکې وویل چې دا ستونزه د ژبې را ژوندۍ کول دا د بېسوادو خلکو کار خو نه دی، هغه لاغه سره خدای ژبه چې ژوندۍ ده هغه په دې خبرې کوي. ستونزه خو زموږ د روڼاندو، زموږ د هغو خلکو، د سیاسي خلکو چې هغه غواړي دې وطن ته رڼا راوړي، نو دلته هغه کړۍ له دوی خبره کړه ده. هغه خلک چې په دې غورځنګونو غړیتوب ترلاسه کوي دا ټول لوستي خلک دي او دوی غواړي چې وطن ته خوشحالي او ازادي راوړي. دوی دا کار نه دی کړی، دوی باید چې کله د دې ګوندونو د دې غورځنګونو غړیتوب اخلي باید د دوی په غړیتوب کې دا شرط وي چې دوی لیک لوست په پښتو وکولای شي. او دویم قدم کې څومره غړي چې د مثلا په افغانستان کې یو ګوند دی، افغان ملت، په افغان ملت ګوند کې به څومره غړي وي، دوی باید دا کار خو وکوي چې په خپل کور، په خپل دکان، په خپل دروازه دی پښتو ولیکي، خپل ملګری ته دی په پښتو لیکل کوي، حکومت ته دی عریضه په پښتو ورکوي. نو دا خو په لکونو کې دا شمېره رسیږي، داسې په پېښور کې، په کوټه کې، هر هغه سړی چې د دې ملي ملتپالو ګوندونو غړیتوب لري دوی باید دا په ځان ومني، هر سړی باید له ځانه شروع کړي. دریم، موږ پښتانه چې په نړۍ کې دا وخت په امریکا، اروپا او په نورو هیوادونو کې پراته دي، دوی نوی ټکنالوژي ته لاسرسی لري، دوی نوی نوی کتابونه لولي، دوی لوړې زده کړې کړي دي. دوی باید د یو غورځنګ په شکل، دوی باید په دې شکل باندې د پښتو ژبې د لوست، پښتو ژبې د لیک لپاره، د پښتو ژبې د عامولو لپاره دوی هڅې وکړي، او دا هڅې باید منظمې وي، دا باید ډله ییزې وي، دوی له یو بل سره ډېر ټینګ او ډېر منظم تماس وساتي.
نو په دې کې لکه بیا د ژباړې مسله د نورو ژبو را ژباړل، او بیا په پښتو کې بیلابیلې لهجې دي، نو دغه ژباړه چې دا خو بیا کتل غواړي چې دا ژباړه سمه سوې ده، دغه چې کوم مفهوم دی دا خو یو ایډیټوریل هغه مونیټرینګ غواړي، یعنی تر یو بل لاس تیرستل غواړي چې دغه ژباړې سوي دي، او هغه د یو فرزند د انګریزي او د جرمني او د فرانسوي ژبې یا د لاتینی او عربي ژبې کومې لیکنې چې پښتو ته ژباړل کیږي، هغه کتل غواړي چې دام له اصل مفهوم سره ژباړل سوي دم کنه.
خبر ده چې دا زه اوس دې نقطې ته روان وم. لومړی خو دا نړۍ چې ملتونه کوم لیدل ته چې کوم پرمختګ روان دی، او هر ورځ کوم پرمختګ کیږي خصوصا د ساينس په ډګر کې، په دې کې نوي فیصد لاس چې دی هغه د ژباړې دی. مثلا هر شی چې دی هغه په جاپان کې خلک نه جوړوي، هر شی په امریکا کې نه جوړیږي. ساينس، علم، پوهنه دا د نړۍ یو ګډه سرمایه ده، دا ګډه خزانه ده. نو په هر هیواد کې چې کوم شی جوړیږي، کوم فارموله راوځي، کوم نوی پرمختګ کیږي، کوم نوی لاسته راوړنه وي، ساينسي وي، کاغه د فلسفې په ډګر کې وي، نو نور ملتونه څه کوي؟ فوراً ډیر ژر هغه ژباړي. ژباړه ډیره مهمه ده. راځو دې خبرې ته چې ژباړه تخنیکي اړخ ته راځو، چې ژباړه باید څنګه وشي، او دا خو مشکلات دي، د دې کتنه باید وشي، او دا سمه ده که نه ده سمه. دا یو داسې بهیر دی، یو داسې پروسه ده چې دا په خپل ځان سموي. کوم ژباړ څو په اتلسمه پیړۍ کې په انګلستان کې ډېرې زیاتې ژباړې کېدلې، په لسمه او اتلسمه پیړۍ کې. نو هغه وخت ژباړې چې تاسو راواخلئ د انګریزي ژبې، نو انګریزي ژبه هغه وخت کې ډېره کمزورې ده. دوی لغتونه نه لري، دوی ترمینالوژي نه لري، دوی د هیجو یا د سپیلنګ له ستونزې سره مخامخ دي. نو هغه کتابونه، زاړه کتابونه که تاسو راواخلئ، نو اوس به ډېر هغه ژبه ورته ته ډېره حالته ښکارېږي. خو دا د ژبې یو په ژبه کې دننه قدرتي داسې یو ځانګړتیا شته چې ژبه په خپله ځان سموي. یوه ژباړه دې وکوله، د هغې پر بنیاد چې بیا بل څوک له هغې سره ورته بله ژباړه کوي، نو هغه ته دا کار اسانه سوی. د دنیا هره ژبه که هغه چینایي ده، هغه جاپاني ده، هغه نو هغه کمپیوټرونه په خپله ژباړي. دته دومره پرمختګ شوی دی، دا یو پروسس دی، یو بهیر دی. موږ په پښتو کې دا کار لا پیل کړی نه دی.
نو دغه کار د پایل لپاره ساس وړاندیزونه څه دی چې ژر تر ژره، لکه فرزن ځن ډیر څه دی، خندونه ډیر راغلي دي، وخت ډیر تیر دی، نړۍ ډیر پرمختللې ده، او پښتانه چې دی هغه شاته پاتې دي. نو دغه کار چې دی ژر تر ژره او بې له ځنډه څنګه کېدای شي؟
د پښتو متل دی وایي، ما هیڅ دی هر وخت ونی تازه دی. نن هم وخت نه دی تیر. لنیکه مرغه که موږ د هغو پښتنو شمیره راواخلو چې دوی په ځانګړو ډګرونو کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي، لکه روغتیا، لکه انجینرینګ، لکه ساينس، لکه فلسفه او ټولنیزې پوهنې، نو د دوی شمیره لکونو ته رسیږي. دا پښتانه د دنیا داسې پوهنتون نشته چې هلته یو پښتون یا استاد نه دی، یا شاګردان هلته نه دي موجود. موږ د دنیا په هر لویه وچه کې، د دنیا په هر پرمختللي هیواد کې ډیر تکړه، ډیر لوستي پښتانه لرو. خو دا کار به د اروپا او د امریکا هغه پښتانه د یو غورځنګ په شکل کې کوي، چې دغه پښتانه وهڅوي دې کار ته چې هر پښتون په خپل ژوند کې یو کتاب وژباړي، په خپل هغه ډګر کې چې دی لوړې زده کړې لري. مثلا که موږ دا وخت 10,000 تکړه ډاکتران لرو، نو هر ډاکټر یو کتاب وژباړي، دا خو د روغتیا لپاره 10,000 کتابونه شول. که موږ مثلا په دې چې نور هر څه وشي، په دې پښتنو کې 10,000 تکړه انجینران لرو، نو 10,000 د انجینري کتابونه دي وژباړي. داسې د هر ډګر، د هر حد، د پوهنې د هرې برخې ژباړه یو یو کتاب، او داس دا به هر سړی له ځانه پیلوي. نن ساينس د انټرنیټ په برکت باندې، د رسنیو د پرمختګ په برکت باندې، پښتانه دا غورځنګ، دا جهانی او نړیوال غورځنګ ډیر په اسانه سره پیلولی شي. زموږ مشران دا خواست وکوي چې پښتنو ته چې تاسو ژباړه وکوي. نو دا په ورځو کې دا پیغام د نړۍ هر ګوټ ته رسېدلی شي. پښتانه دا کار ډېر ژر تر ژره پیلولی شي. پښتو دا د کمپیوټر ژبه ګرځېدلې ده، ژباړه ډېر اسانه ده، او دا کتابونه دي بیا د نوي رسنیو د انټرنیټ له برکته زموږ نوي کول ته ورسول شي. په دې وجه به دا مزل چې کومو هیوادونو اروپایي هیوادونو چې په پیړیو کې وهلی دي موږ کېدای شي چې په درې څلور کال کې رالنډ کړو دا مزل.
ګرانو مینهوالو قدرمنو، زه کمرګل یم. تماشال راډیو خپرونه همیشه اوزاورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.